ماهایتان هستیم.
افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي د ازادي راډیو د بلې او ساعت خبرونې ته چې زه رضوان مرادی وړاندې کوم ستاسو هرکلی کو. د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو حالاتو او تازه پیښو په اړه په دې خپرونه کې رپورټونه او مطالب اورېدلی شئ. 2:19 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې درته خبرو، خو په سر کې د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
ولسی جرګې وړاندې شو وزیرانو ته د باور درایه د سرنګوالي په اړه بحثونه پیل کړل. په خوست ولایت کې یو بهرنی ځان وژونکی حمله کوونکی او څو تنه وسلوال مخالفین نیول شوي. په هرات ولایت کې د مهماتو او چاودیدونکو موادو یو لویه زیرمه کشف او نیول شوې ده. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ایران ومنله چې درې تنه نیول شوي بندیان په زندان کې د شکنجې له امله مړه شوي دي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان ولسی جرګې وړاندې شو وزیرانو ته د باور د رایې د ورکولو په څرنګوالي نن سهار په یو فوقالعاده غونډه کې جدي بحثونه پیل کړي دي. په ولسی جرګې کې د خلکو یو شمېر استازو تیر ورځ په دې انتقادونه کول چې ګوندې د جرګې ته د جمهور رئیس لخوا یو شمېر وړاندې شوي وزیران په اداري فساد کې لاس لري، او دغه راز یو وزارت هم زیات شوی او په نوې کابینه کې د ښځو برخه ډېره کمه ده. ټاکل شوې ده له دغو بحثونو څخه وروسته د ولسی جرګې غړي د نوې کابینې وړاندې شوو وزیرانو ته رای ورکولو پروسه پیل کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رازموسن په افغانستان کې د نوي کابینې د جوړېدو په باب د پرمختګ هرکلی وکړ. د ولسمشر کرزي د نوي کابینې کاندید غړي له ډیرو انتظار وروسته بل اخره پروند افغانستان ولسی جرګې ته د اعتماد رای لپاره معرفي شول. رازموسن وویل چې د یو نوي حکومت د جوړېدو لپاره د بل ګام په توګه د ولسمشر کرزي له لوري د کابینې د غړو د ابتدایي لیست اعلان هرکلی کوي. د ناتو سرمنشي همداراز وویل چې دای له ولسمشر کرزي سره په دې باب ګډ نظر لري چې د افغانستان خلک د یو داسې ښه او اغیزمن حکومت وړ دي چې مسلکي او بې عیبه وي. د همداراز ویلي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هم د ښاغلي کرزي د ژمنې هرکلی کوي. لزګونه تنه خزي په کابل کې سره راټولې شوې ترسو په نوې کابینه کې د خزو د کمی ونډې په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. د افغانو خزو د شبکې یوې مسؤولې وژمه پوپل ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په یو خبری کانفرنس کې په راتلونکي حکومت کې د خزو د ونډې په اړه خپل نظرونه څرګند کړي. د ولسمشر کرزي لخوا په نوې معرفي شوې کابینه یوازې د خزو چارو وزارت یوې خزې ته ورکړی شوی، خو خزي په مرکز او ولایتونو کې غوښتنه کوي چې باید په نوې کابینه کې د ښځو ونډه زیاته شي. په خوست ولایت کې د ملي امنیت مسولین وایي یو آذربایجانی تابع چې غوښتل یې په دې ولایت کې ځانوژونکې حمله ترسره کړي نیول شوی دی. د خوست ولایت د ملي امنیت مسولینو څرګنده کړي چې نیول شوی کس د پاکستان په وزیرستان کې د ځانوژونکې حملې زده کړي او په خپل جرم اعتراف کړی دی. له همدې ولایت څخه په یو بل خبر کې د ملي اردو چارواکي وایي چې دوه تنه وسلوال طالبان په باک ولسوالۍ کې نیولې دي. په خوست کې د ملي اردو د لوا قومندان ویلي دي چې د دې ولایت په باک او یعقوبی ولسوالۍ کې څو ورځې راهیسې د تندر اته په نوم د ملي اردو د ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي، او تیره ورځ هم څلور تنه وسلوال مخالفین نیول شوي وو. په خوست کې د ملي اردو د ځواکونو مسؤلین وایي چې ښایي ډېر ژر د دې ولایت د یعقوبیو او باک په ناآرام ولسوالیو کې پیل شوي عملیات پای ته ورسیږي. په هرات ولایت کې د ملي اردو مقامات وایي چې په شیندن ولسوالۍ کې د مهماتو او چاودیدونکو موادو یو لویه زیرمه کشف او نیولې ده. په هرات ولایت کې د ملي اردو د ظفر قل اردو قمندانۍ په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې دا زیرمه د جندرانو په کلی کې نیول شوې او د درنو وسلو 1200 ډول ډول ګولۍ او نور چاودیدونکي مواد ورڅخه ترلاسه شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا مهمات او چاودیدونکي مواد تازه د سیمه ته انتقال شوی او خایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو ورڅخه په تخریبي اعمالو کې ګټه اخیسته. د دغو مهمات او چاودیدونکو موادو په تور څوک نه دی نیول شوی، خو د ملي اردو چارواکي وایي چې د نیولو لپاره یې هلې ځلې دوام لري. د اوتر د محل افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له اسمت ساروان څخه واوري.
ازادي
د ایران قضایی قوه اعتراف کرده چه د تیر جون د میاشتی د ولسمشری له لانجمنو انتخابات وروسته د مظاهرو په ترڅ کې په نیول شوو کسانو کې درې تنه د زندان د مسؤلانو د شکنجې په نتیجه کې مړه شوي دي. د ایران قضا دا اعلان په یوه خپره شوې اعلامیه کې کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې د کهریزک د محبس دولس مسؤلان له بندیانو سره په ناوړه چلند او درې نور په قتل تورن شوي دي. د ایران د جون له انتخاباتو وروسته چې احمد نژاد پکې بیا واک ته ورسید لسګونو زرو کسانو مظاهرې وکړې او سلګونه مظاهره چند د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. د ایران د حکومت مخالفان وایي شاوخوا دوه اویا نیول شوي مظاهره چند د امنیتي ځواکونو او د زندان د مسؤلانو د وهلو ټکولو او شکنجې په نتیجه کې مړه شوي دي. چین د اقلیم د بدلون په اړه د کوپنهاګن د کانفرنس د پریکړې هرکلی کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې پر دغه کانفرنس باندې چې پرون پای ته ورسېد انتقاد شوی چې د مځکې د کورې د تودوخې د درجې د لوړېدو د مخنیوي لپاره یې کلکه او لازمه فیصله نه ده کړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر په حواله ویل شوي چې د کوپنهاګن سرمشریزي مهمې او مثبتې پایلې درلودې. په سرمشیزه کې موافقه وشوه چې د سانتیګراد تر دو درجو پورې دي د مځکې د کورې د تودوخې د درجې ساتلو لپاره باید ګامونه واخیستل شي. د غراس سرمشیزي له پرمختیایي هیوادونو سره د دیرش میلیارد ډالر مرستې ژمنه هم وکړه څو د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره ترې کار واخلي. خو د جنوبي امریکا د یو شمېر هیوادونو په شمول ځینې هیوادونو د کوپنهاګن د سرمشریزي پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې دا پریکړه د ټولو هیوادونو د موافقې پر اساس نه ده شوې. کمبودیا وایي هغه شل تنه یوغور مسلمانان بیرته چین ته استولي چې غوښتل په کمبودیا کې د کډوالو په توګه ومنل شي. د یوغور د چین په شمال ختیځ کې د شینجین سیمې په وروستیو خونړیو پیښو پسې کمبودیا ته تللي ول. متحده ایالاتو د بشری حقونو او بخشن نړیوالو مؤسسو د کمبودیا پر دغه ګام انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې کېدای شي چینایي چارواکي دغه ایغوریان چین ته لستنېدو وروسته ونیسي او شکنجه یې کړي. کمبودیا دغه کسان په داسې حال کې ایستلی چې ټاکل شوې څو ورځې وروسته د چین مرستیال ولسمشر دغه هیواد ته سفر وکړي. د چینایي مقاماتو په وینا په شینجین کې د وروستیو تاوتریخوالو په نتیجه کې شاوخوا 200 کسان چې اکثر یې هان تبره چینایان دي وشل شوي دي. د عراق د حکومت ویاند علی الدباخ تیره ورځ وویل د دغه هیواد د تیلو په سرحدي زیرمه باندې د ایراني ځواکونو کنټرول به د عراق د تیلو کاروبار متاثر نه کړي. د جمعې په ورځ وروسته له هغې د تیلو په بیو کې د لوړوالي خبر خپور شو کله چې یو شمېر ایراني سرتیرو د عراق سره په لانجمنه سرحدي سیمه کې د الفاکه په نامه د تیلو زیرمه تر خپل کنټرول لاندې راوسته. ایراني ځواکونو دا پیښه تایید کړې خو ټینګار کوي چې د تیلو دغه زیرمه د ایران خاوره کې دننه موقعیت لري. په عین حال کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز ویلي داسې نښې نشانې نشته چې وشي دا پیشه د عراق د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو هڅه ده. او په ګرجستان کې په تصادفي توګه د دو تنو له وژل کېدو وروسته ولسمشر میخایل ساکاشویلي د یوه ولایت مقام له وظیفې لرې کړی دی. راپورونه وایي یوه مور او د هغې لور هغه مهال ووژل شول کله چې کارکوونکو د پخواني شوروي اتحاد د وخت یوه ودانۍ د چاودونکو موادو په واسطه ونړوله.
لس بجې او نه دقیقې دي. د ناتو عمومونشي او نړیوالو قوتونو د ولسمشر کرزي لخوا د پیشنهاد شوی کابینې هرکلی وکړ. د پیشنهاد شوی کابینې په اړه د هرات ولایت یو شمېر کارپوهانو او د اوسیدونکو د نظرونو رپورټ دراوړو. د قندهار والی وایي په تېر یو کال کې په خپل کار کې لاسته راوړنې درلودې خو د قندهار یو شمېر اوسیدونکي وایي دغلته نه پراخه بیرغونه شوې او نه هم امنیت ډاډمن دی. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د ایران د حالاتو مهم خبرو ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه او نس پروګرامونه بیا د لنډو خبرو نورو سره خبرېږي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسي جرګې نن د ولسمشر کرزي پیشنهاد شوي کابینې ته د اعتماد رایه ورکولو د څرنګوالي په اړه خپل بحثونه او خبرې پیل کړې. د ناټو عمومي منشي او د نړۍ لویو قوتونو د ولسمشر کرزي له لوري د نوې کابینې د لست اعلان هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی وړاندې شوو وزیرانو ته خوشبینه دي. عصمت سروان په دې اړه تفصیل لري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن په افغانستان کې د نوې کابینې له جوړېدو هرکلی وکړ. د ولسمشر کرزي د نوې کابینې کاندید غړي له ډېر انتظار وروسته بالاخره پرون د افغانستان ولسي جرګې ته د اعتماد رایې لپاره معرفي شول. راسموسن وویل چې دی د یوه نوي حکومت د جوړېدو لپاره د بل ګام په توګه د ولسمشر کرزي له لوري د کابینې د غړو د ابتدایي لست اعلان هرکلی کوي. د ناتو سرمنشي همداراز وویل دی له ولسمشر کرزي سره په دې باب ګډ نظر لري چې د افغانستان خلک د یوه داسې ښه او اغیزمن حکومت وړ دي چې مستقی او بې عیبه وي. د همداراز ویلي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هم د ښاغلي کرزي د ژمنی هرکلی کوي. د ښاغلي کرزي له لوري په نوې معرفي شوې کابینه کې د کورنیو دفاع او مالیې اوسني وزیران حنیف اتمر، عبدالرحیم وردګ او عمر زاخل ول چې په نوې کابینه کې هم پر خپلو چوکیو پرېښودل شوي داسې کسان دي چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ کوي. په کابل کې د امریکا د سفارت ویندوی کاتیان هایدن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل دوی غواړي چې ولسی جرګه د ښاغلي کرزي له لوري د وړاندې شویو وزیرانو په باب غور وکړي او هغوی ته د اعتماد رایه ورکړي چې د دې په وینا د افغانستان د پرمختګ لپاره د اصلاحاتو، امنیت او سوکالۍ لور ته به ګامونه واخلي. په کابل کې د برېټانیا د سفارت ویندوی پاول نوریس هم وویل چې دوی د ولسمشر کرزي د نوې کابینې په باب خوشبینه دي او فکر کوي چې له دې حکومت سره کار کولی شي. په افغانستان کې د کاناډا سفیر ویلیام کراسپی په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د دې حکومت د ښاغلي کرزي له لوري د کابینې په اعلان شوې لست خوشاله دی. په کابل کې د ملګرو ملتو یو بیان بیا ویلي چې د ښاغلي کرزي له لوري د وړاندې شوي وزیرانو لیست کتلی او هغو ته خوشبینه دی. علیم صدیق اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل ملګرو ملتو دا خبره څرګنده کړې چې د داسې وزیرانو د نومول کېدو هیله لري چې په افغانستان کې اصلاحات راولي. د هغه په وینا دوی د کابینې د لیست اعلان سم لور ته ښه ګام بولي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د ناتو عمومي منشي او د نړۍ لوی قدرتونو د ولسمشر کرزي له لوري د نوې کابینې د لست اعلان هرکلی وکړ. د هرات اوسیدونکو او یو شمېر کارپوهان وایي د ولسمشر کرزي پیشنهاد شوې کابینه به وکولی شي د افغانستان ناخوالو ته یو څه ځواب وایي، خو د دغه ولایت یو شمېر نور اوسیدونکو بیا په دې نظر دي چې په کابینه کې څرنګه چې لازمه وه او تمه ترې کېده لازم بدلون نه دی راغلی. شرفالدین سنګزی په اړه ریپورت لري.
افغانستان کې د نوې اعلان شوې کابینې په اړوند د هرات خلک بیلابیل څرګندونې کوي. هغه یو شمېر د نظر خاوندانو سره چې ازادۍ راډیو خبرې وکړي ویل د ولس وطنو سره سم کابینه جوړه نه شوه. دوی وایي د پخوانیو وزیرانو شمېر پکې زیات دی. څوک چې د دوی په وینا د امنیت بیا رغونې کارونو او د اداري فساد مخنیوي کې د ماموریت په محل پاته راغلي دي. آزاد خبریال د اړوند چارو کارپوه شاپور صابر غږ به د بیلګې په ډول دلته واورو.
فکر میکنم که هیچ تفاوتی میان کابینه فیلی که با پارلمان افغانستان معرفی شده با کابینه گذشته وجود نداره.
به شخصی دول ز فکر کوم چې موجوده کابینه له پخوانی کابینه سره توپیر نه لري. هغه کسان چې د ولس او نړیواله ټولنې نیوکو سره مخ و بیا کلیدي پوستونو ته تعین شوي دي. صابر ټول افغانستان په ځانګړي ډول هرات کې امنیتي ستونزې او د بیا رغونې په سوالی د همدغه لوړ پوړو مامورینو لټي وښوده، کوم چې د په وینا د نړیواله ټولنې مرستو څخه د کار اخستو ورتیا ونه لرله.
اون چې کاه مهمتر در دولت مثلا امنیت چیزی که در کل افغانستان څخه در وجود اورده،
مګر د تهرات کې وبل ډاله کسان بیا کابینه کې د پخوانیو وزیرانو پټاکنه راضی وې. استدلال یې وکړ چې له پخوانیو سهو په ځد کړبه دا ځل خدمت وکړي شي.
زه عبد الحکیم قزرای مورور کېده شي دغه کابینه چې تقریبا اویا فیصد مغه پخوانی کابینه ده. نو دا د دې اکادمیک خلک لري یو څه تجربه یا څه کړی ده په پخوانی کارو کې، مګر دغه نه به سیرې چې داخلي دي د دې ته په ډاډ نه شم ویل چې دا به څنګه کسان وي او به کولای شي کړه دا څنګه سیرې دي، ځکه چې په دې کې نه به سیرې هم چې تر اوسه افغانستان ملت یو سره آشنایی نه لري.
دوی په هرات کې تر ډیره بریده کړیو کارونو څخه خواخو په ځانګړي ډول د روغتیا مالی وزارت، اطلاعات او فرهنګ، ښوونې روزنې او اوبو انرژي وزارتونو کړي کارونه وستایل. او د خبرو په دوام ولسمشر حامد کرزی او د کابینې غړیو ته د ټول افغانستان په کچه په ځانګړي ډول غرب ولایتو کې د ښوونې روزنې روغتیا په برخه کې د پاملرنې د زیاتېدو او د سولې په غرض یې وسله والو مخالفینو سره د خبرو د پیل مشوره ورکړه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو ده د قندهار والی تیر ورس خبر اعلانو ته د خپل یو کلن کار په موده کې د لاسترولونو په باب څرګندونه وکړي. توریالی ویسا په داسې حال کې خپل لاسترولنه په ګوته کړی چې د قندهار یو شمیر اوسیدونکي وای دغلته د پام وړ بیا رغونه نه ده شوې او امنیت هم ډاډمن نه ده. دوا خان مینهپالی پاره رپورت لري.
د کندهار والی توریالی ویسا چې د خپل وکلن فعالیت په اړه یوې خبري غونډې ته څرګندونه کولې وویل چې د امنیت تر اوستلو ژمنه یې کړې وه. د ده په خبره تر ډېره په دې لاره کې لاسته راوړنې لري. ویسا وایي چې ښار یې له امنیتي پلوه خوندي کړی او دا لړۍ ولسوالیو ته په غځېدو ده.
د امنیت په ارتباط تاسې به شاهد یاست چې د تیرو څو میاشتو را په دې خوا امنیتي د بدامنۍ واقعات په ښار کې د کال په نسبت د کال په مقایسه لسیوی چې د نیکه مرغه موږ د څو میاشتو را په دې خوا ځانمرګي واقعات د کندهار په ښارو د کندهار په اطرافو کې نه دي لیدلي. د اختطاف موضوع هم تر ډېرې اندازې پورې کمه سوې ده. یوازنی شی چې موږ ورسره لاس و ګرېوان یو هغه د IEDs یا د ماینونو ایښول دي. نور د ښار دخولي دروازې په هغو کې امنیتي پوستې سره ځای پر ځای شوي دي. د ښار په دننه کې موږ د ورځې او د شپې ګټې ګزمې لرو.
د کندهار والي همدارنګه زیاته کړه چې د ده تر راتګ وړاندې کندهار ښاریان د برېښنا له پلوه له ستونزو سره مخامخ وو، خو نوموړی وایي چې د تېر کال په پرتله په ښار کې د برېښنا حالت تر ډېره ښه سوی. دا هم ډېرې ستونزې په وړاندې لري چې کندهار څلورویشت ساعتي زه برېښنا ولري. توریالی ویسا په دې خبرې غونډه کې د بیا رغونې په ډګر کې خپلې لاسته راوړنې جوتې وبللې او ویې ویل چې په خپل یوه کلن ماموریت کې توانېدلی ده چې د درویشتو ښوونځیو او دیارلسو کلینیکونو ودانۍ جوړې کړي. په ښار کې دیارلس کیلومتره سړکان ورغوي او د دالې د بند رغولو چارې عملاً پیل کړي، خو د کندهار ښاریان د والي له څرګندونو سره موافق نه برېښي. یو قومي مشر وایي چې نه د امنیتي پلوه ډاډه دي او نه یې هم د برېښنا ستونزه هواره سوې ده.
کندهار ښار ډېر زیات کار ته د برېښنا په برخه کې ضرورت لري، باید دغه ډېر کار وسي. او د امنیت په هکله زه فکر نه کوم چې کوم څرګندوي چې والي صاحب وکړلې په هغه اندازه چې امنیت په ښار کې او په اطرافو کې غونه په ښه توګه ځای پر ځای سوی. تر اوسه موږ داسې پیښ درلودلې چې هغه ته موږ د کامیابۍ دغه نسو ویلی. هغه کې موږ د کندهار د ښار ډېر ښاریانو خپل ژوند له لاسه ورکوي. اوس هم ډېر خلک په دغه ویره کې دي، خپل ځانونه محفوظ نه ګڼي.
د کندهار والی ومنله چې په ادارو کې فساد، رشوت او اختلاس هغه ستونزې دي چې دوی په دې نه دي توانېدلي چې په بشپړه توګه یې مخه ونیسي. نوموړی وایي چې په راتلونکي کال کې به د اداري فساد پر خلاف کلکه مبارزه کوي او د اداري ظرفیتونو د لوړولو لپاره به هلې ځلې کوي. مینهپال، د ازادي راډیو، کندهار.
The Lobo, Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالۍ بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې. څو ورځې وړاندې تلافیس واکونو د ننګرهار د حصارکو له سیمې نه یو شمېر کسان ونیول. د دې پیښې په وړاندې د احتجاج لپاره د سیمې یو شمېر مشران پرون په جلال آباد کې د ننګرهار د والي دفتر مخې ته راغونډ شول. د ازادي رادیو خبریال د موضوع تفصیل لري.
د ننګرهار د حصارک او شیرزاد ولسوالیو ګڼ شمېر سیمه ییز مشران په جلال آباد کې راټول شوي او غوښتنه کوي چې د ائتلافي قواو لخوا د دوی دوه تنه نیول شوي بې ګناه بندیان خوشي شي. دا دوه تنه دیني عالمان درې ورځې وړاندې ائتلافي ځواکونو د حصارک ولسوالۍ په عملیاتو کې نیولي وو. د حصارک یو سیمه ییز مشر شفیق الله معروف خیل وویل:
څرنګه چې تاسو دا قومونه سپینګیري ګورې، مشران تقریبا د درې څلور زره نفر په حدودو کې راغلي او موږ د حصارک غلجی خلک د دولت ټول پرامین په ځان منلي. نه هلته کوم القاعده شته، نه موږ کوکنار کړی دي، نه کوم بل مشکل لرو. صرف د بعض غلط راپورو په اساس باندې تراغلي امریکایان یو څلور نفر د موږ ګوري بیګنا خلک د شپې چاغه جمله نه دواره خوشی کړي او دوه پاتې دي موږ دولت تم دا خواز ده ملي اردو ته ټولو نه ټول افغانستان ته موږ دا غوښتنه ده کومونو کچته دا خلک را خوشنه کی ممکن دا خلک دولت سره بایکاټ اعلان کی ممکن لار بنده کی ممکن نور مشکل پیدا کی ځکه چې دوی بیګنا دي کوم واغنه لري
یو بل سیمیز مشروعل ک بنديان خوشی نشي تا تاریخواله پیدا کی دي شي
زه محمد افضل د پیرلو وسدون ک د شرزاد دولت والی من هیڅ نه غواړم من دا بنديان غواړم من په حق د بنديان کې راغل چې من دا بنديان خوشی شي کدا بنديان خوشی نشي من سرک بندول شو بل کار کول شو بل کار کول
ائتلاف قوا او په دغه عملیاتو کې ټول څلور تنه نیولې و چې دوی خوشی شوي د دوی له جملې نه د سپینګل په نامه یو خوشی شوي بندي د نیول د وخت کیسه وکړه
شپې بدرې بجو راغل او یو ناڅاپه موږ نه تاسو به مو منې وسلې موږ باندې کې خو دې او بس ویل لاسونه موږ منې ول چکه کړې مټر نه اترل الله سترګو ته کچوړې راواچولې به تیارو کې راوړو به ګناه به خو دوه کسې موږ را خوشی کړو دوه مرګري موږ پاتې
نو تاسو څه کړی و چې دې نیو
موږ څه نه کړی خو به دوه بس دوی راغل نه تاسو
وسلیم اسلیم ساتل
څه نه لرویڅ
ننګرهار مرستيال والی محمد عالم اسحق زی ویل بنديان به خوشی شي
یو تعداد سپنګری د ولایت مقام ته راغلی او ول چې زمون د منتقین یو تعداد کسان ائتلافي قواو نیولې دي په دوه نفر خوشی کړی دي او دوه نفر ورسره دي دا غیر جمله نه یو نفر من په پام کې لرو چې باید خوشی شي او دا موضوع د خلکو هم غوښتنه و او دوی دا غوښتنه من رسمن کټ باندې ائتلاف قواو ته ورسول چې باید دغه په خلاصون کې پهلوانډه واخلي او ترڅو چې دغه کس چې د انزرګل په نامه باندې دا باید خلاص کړي دا موږ ائتلاف قواو څخه دا غوښتنه کړې ده
د ایسارک قومي مشران وویل که بندیان خوشی نشي د حکومت او خلکو ترمنځ به مناسبات خراب شي
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 چپا اوریدل شي او اوس هم د ایران د حالات یو رپورت د یو امریکایي کورنۍ غړي غواړي چې له ایرانی چارواکي غوښتي چې د هغوی نیول شوی د کورنۍ غړي د خوشی کړي په دې اړه فرشته جلزای رپورت لري
د یو دیشکلنی سارا مور د ایران سر مسبی مشر آیت الله علی خامنی ته په یو ویډیوی پیغام کې له هغه د خپل لور د ازادۍ غوښتنه کړې دا وایي زه هیله کوم چې زما د دې پیغام په جواب کې به د دې ځوانانو د خوشی کېدو خبر راسي مشته ډیر کله د داسې غوښتنې جواب په بیړه نه راځي خو اوس موږ هدف د هغوی ازادي ده او شاید دا به د هغوی جواب هم وي د زیاته کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر ورځ د دوی سره مرسته کوي ترڅو درې واړه امریکایي ځوانان چې په تهران کې له دریو میاشتو راهیسې په توقیف کې دي خوشی سي دوی د عراق د کردستان غرنیو سیمو ته د ګرځېدو لپاره تللي وو او د دوی په وینا په اشتباه د ایران خاورې ته راوښتي د دوی کورنۍ وایي چې په تهران کې د سویسی ډیپلوماتانو په مرسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته وخت په وخت د دوی د اولادونو د وضعیت په اړه معلومات ورکوي د اوویشت کلن شین بایر مور سندی هیگی وای د مسلې تر ټولو ستونزمنه برخه دا ده چې دوی ته په تهران کې له توقیفه د دوی د اولادونو په اړه ډیر محدود معلومات رسیږي
They have been reported to be physically okay.
دا وی رپورټونه وایي چې هغوی نه فزیکی په لور شدي خو موږ د هغوی د رواني حالت څرنګوالي ته ډیر اندېښنه لرو البته زما لور ماته په خصوصي پیغام کې ویلي و چې ډیره یوازې ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې دا کسان د مشکوکو اهدافو سره د ایران خاورې ته داخل شوي او د ایران لوی څارنوالۍ دا کسان په جاسوسي تورن کړي خو دا چې د دوی کورنۍ پر دوی د لګیدلو تورونه په اړه څه فکر کوي سندی هکی وایي
We don't. That's it. I mean, that's the most information.
موږ پر دوی د لګیدلو تورونو په اړه هیڅ معلومات نه لرو. موږ ته هم تر اوسه هم دومره خبر رسیدلې چې تاسو خبر یاست. رسمي خبرونه وایي چې پر دوی په غیر قانوني ډول پر سرحد د اوشتو تور دی. موږ خپل کوچنیان پیژنو او په هیڅ وجه د ایران پر سرحد د اوشتو پلان نه درلود او موږ په هیڅ وجه هغوی هیڅ ناوړه هدف نه لري. د دې پښتنې په جواب کې چې خپل لور سره ته څه پیغام درلود وای هغه ته وایم چې زه پروا لرم او پسې خپسویم او هغه یوازې نه ده
د ایران د حالاتو په اړه مو ریپورت وره ده اوس هم له جانقه الکوزیس خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو سلی کړي
د افغانستان دولت ټول په فساد کې خکېل دی دا د ګاردین ورځپاڼې د مقالې سر لیک دی او په دوام کې لیکي د امریکا متحده ایالات انګلستان او یو شمېر نور هیوادونه له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې داخل دي خو په دې لاسرونه نه دي خلاص شوي چې اداري فساد په افغانستان کې یو عادي ستونزه نه ده او باید له منځه یوړل شي د ورسپانې په باور فساد د افغانستان د دولت زړه ته رسیدلی او د یو ستر ټولنیز تحول اړتیا یې رامنځته کړې ده. ورسپانه د یو افغان څېړونکي د خولې لیکي، اداري فساد یو ناوړه او کرګړن مشکل دی او تر هغې چې د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره عاجل او جدي اقدامات ونه شي نو د افغانستان د وضع د بدلون تمه هم باید ونه کړو. ورسپانه لیکي، د فساد له وجې نړیوالې مرستې کمیږي، د حکومت مشروعیت کمزوری کوي، جګړه ماران او وسلوال پرې قوي کیږي. ګاردین وړاندې لیکي، د ځینو ارزونو په اساس افغانستان ته د بهرنیو مرستو د هر ډالر تقریبا 50 سنټه او په پروژو کې حتی د هر ډالر 90 سنټه په اداري فساد او خیانتونو کې ځای شوي. دا د افغانستان لپاره یو ډیره اساسي مسله ده او ایله اوس ورته غربیان د غفلت له خوبه راپورته شوي دي. ګاردین زیاتوي، د اوضاع د ښه کېدو امید هم شته، خو دا کار په 13 میاشتو کې چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو نیټه ټاکلې عملي نه برېښي. د ګاردین په نظر دا مسله کېدای شي په راتلونکي کې خلکو ته د عبرت یو درس شي. په دې معنی، کله چې تاسو کوم ځای اشغالوئ نو تر ټولو مهمه او اساسي مسله چې زیات پام باید ورته وکړئ هغه فساد دی، او که دې ستونزې ته جدي پام ونه کړئ نو ناکامه کېږئ. ګاردین ورسپانې په یو بل مضمون کې د افغانستان د نوې کابینې او راتلونکو کارونو په اړه څرګندونې کړي او لیکي، د نړیوال شفافیت ډلې د نومبر میاشت کې په خپل راپور کې ولیکل چې افغانستان له سومالیا څخه وروسته په نړۍ کې د اداري فساد تر ټولو ستر هیواد دی. خو داسې برېښي چې جمهور رئیس کرزي په نوې کابینې کې د بهرنیانو خیال ساتلی، مګر د اسماعیل خان په څیر د ځینو بدنامو کسانو نومونه هم پکې تر سترګو کېږي، او همدا دلیل ده چې د کابینې په لست باندې ځینې کسان انتقادونه کوي. ګاردین د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي، د جمهور رئیس کرزي په کابینې کې د دوو جګړه مارانو مارشال قسیم فهیم او کریم خلیلي موجودیت چې د کرزي مرستې اعلان دي، د دې حقیقت څرګندوی دي چې جمهور رئیس کرزی له اوږدې مودې راهیسې جګړه مارانو او د قدرت دلالانو احاطه کړی او د هم د واک د دوام لپاره په دوو کسانو تکیه کړې ده.
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ یو شمیر مشرانو لاریون کړی او د هغې مځکې د ترلاسه کولو غوښتنه کوي چې دا مهال پکې ملي اردو ته نوي تاسیسات جوړیږي. دغه خلک وایي چې دا مځکه د دوی ده او اسناد یې هم لري، خو د افغانستان امنیتي چارواکي او ملي اردو مسؤلان وایي چې مځکه دولتي ده. امیر بهیر د دې موضوع تفصیل لري.
دا د خوست د ګربزو د سرحدي ولسوالۍ اړوند د هغو زرګونو تنو ځایي اوسیدونکو چیغې او نارې دي کومو چې د شنبه په سهار د غلام خان سرحدي بندر ته نږدې په یوه سوله ییز لاریون کې ګډون کړی و. لاریون کوونکو له محلي چارواکو څخه د هغې پراخې ځنګلیزې سیمې د بیرته ورسپارلو غوښتنه کوله، په کومه کې چې اوسمهال د سرحدي پولیسو د میشتېدو لپاره د نویو تاسیساتو د جوړېدو عملي چارې روانې دي. د لاریون ګډونوالو خبرداری ورکړ که محلي چارواکي د دوی غوښتنې ونه مني او دا ځمکه چې د نصرالدینو په قوم پورې اړه لري بیرته ور ونسپاري، نو دوی به د خوست ښار او غلام خان بندر ترمنځ غځېدلې ترانزیټي لار د ترافیکو پر مخ وتړي.
سرایکه ولا مجلري تار چته ملیم دی، حکومت ملیم دی، معاون ته ملیم دی، سیمی خپل شای دی، چا سره جوتای نه کی ظلم نه کی، میجه خپل خاک طرف دوری
میګه سر په خپل خاک ارجک شوی، خپل خاک غړو میګ انصاف غړو، انصاف په دا مړه دموکراسي شي مصر ظلم شي، میګ شرعي سند وروند کړو، مشت آیات مقرر کړو، دا موجوده سرپرست ولی چې دا آیات مقرر کړو چې سبت محفوظ ولري، نیتوس سند سند دی، دا غای مو شرعي سند دی، دا سبت محفوظ لري، دنیا ته ځنه شایو چې ټپک نه لرو پن خاک غوړم، کا په دا مې مجبور کی دا لیار مې دا غا ترانزیتی دی لیار دو دا بندوم.
خو په خوست کې مش د سرحدي پولیسو د لیوا درسته زوال سمنور شیر احمد کوچی د ګربز ولسوالۍ اړوند د نصرالدین د قومي مشرانو د دې ادعا بر خلاف بیا ول چې دا ځمکه چې د سرحدي پولیسو د تاسو لپاره ځانګړي شوې ده، د عامه منه یو برخه ده او د دولت ملکیت ګڼل کیږي. د خوست د ګربز په ولسوالۍ کې د ځایي اوسیدونکو دا سوله ییز لاریون په داسې حال کې ترسره کیږي چې اخوا په همدې ورځ د پکتیا مرکز د ګردیز په ښار کې د دې ولایت ګڼ شمېر قومي مشرانو، د مدني ټولنو غړیو او د سیاسي ګوندونو استازو په یوه ګډه غونډه کې د ولسمشر حامد کرزي لخوا ولسي جرګې ته پر نوي وړاندې شوې کابینې باندې سخته نیوکه وکړه. د غونډې د ګډونوالو په استازیتوب د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر معراج الدین خیبر ازادۍ راډیو ته وویل، که چیرې د ولسمشر لخوا د نوې کابینې پر لیست باندې له سره غور ونه شي او لوی پکتیا ته په حکومت کې خپله ونډه ورنکړی شي، نو پکتیاوال به اړ شي چې په سوله ییزو مظاهرو لاس پورې کړي.
لسنیم بجی دی دا مهم و خبرونو لندیز ل اسمت ساروان ورو.
د افغانستان ولسی جرګه نن په د ولسمشر کرزي له لوري د نوي کابینې د غړو په باب بحث کوي. د جرمني د حکومت د اصلي سیاسي مخالف ګوند مشر وایي چې ګوند به افغانستان ته د اضافي جرمني سرتیرو د استولو ملاتړ ونه کړي. د ایران قضایي قوې اعتراف کړی چې د تیر جون میاشتې د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ترڅ کې په نیول شوو کسانو کې درې تنه د زندان د مسؤلانو د شکنجې په نتیجه کې مړه شوي دي. او کمبودیا وایي هغه شل تنه یوغور مسلمانان یې بیرته چین ته استولي چې غوښتل یې په کمبودیا کې د کډوالو په توګه ومنل شي.
ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه 19 پروګرامونو اورېدو ته مرابولم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی ومان نیازی.
عزت من اوریدونکو ستړی مسی د نن خبرونه مو د افغانستان نومیالی شخصیت استاد عبدالغفور برشنا فرنګی اتو ته ځانګړی کړی ده چې زه ومان او لینا شریفی به یې درته وړاندې کړو.
درمنو اوریدونکو استاد عبدالغفور برشنا په افغانستان کې د داسې کس په توګه مشهور دی چې پر ګڼو هنرونو یې لاس بر و. استاد کله یوې خوا پیاوړی انځورګر و نو د موسیقۍ په ډګر کې هم سیالان په شمار و. ده به ویل زه شاعر نه یم خو له شاعرۍ هم څوک انکار نشي کولای. استاد ګڼ کمپوزونه هم جوړ کړي، لیکوالي او ژباړې هم کړي دي. استاد عبدالغفور برشنا په 1215 کال کې په کابل کې زیږیدلی، حبیبی لیسه یې لوستی، وروسته یې د طب په رشته کې آلمان ته تحصیلي بورس اخیستی دی. خو د استاد په طبع طبابت نه و جوړ. په آلمان کې ناخوښې رشتې ته شا کړه، انځورګرۍ ته یې ملا وتړله. په 1415 کال کې بریالی وطن ته راغبرګ سو او د صنایع په لیسه کې د ښوونکي دنده ور وسپارل شوه. له هغه وروسته یې په مختلفو وختونو کې د نجات لیسې، د کابل راډیو د نشراتو او د صنایع د مکتب مدیریتونو ته اوږه ورکړه. څه موده د معارف وزارت مشاور هم و. استاد برشنا په همدغو کلونو کې له آریانا او ژوندون مجلو سره قلمي همکاري کوله. راډیو ته به یې ډرامې لیکلې، د موسیقۍ په مدیریت کې به یې د موسیقۍ تدریس کاوه، په کور او ښوونځي کې به یې انځورونه کښل. استاد برشنا په انګلیسي او آلماني ژبو ښه پوهېده او له دغو دواړو ژبو یې ژباړې هم کړې دي. یوه ژباړه یې د امیر شېر علي خان د دورې په اړه له آلماني ژبې یو اثر دی. د استاد د کیسو یوه ټولګه هم خپره شوې ده، کاکا اورنګ او کاکا بدرو، قفل دل، نیکی او بدی، باد آورده را باد میبرد، یک فامیلی کوچی، د استاد مشهوری کیسی دی. استاد عبدالغفور برشنا وش بیت کال عمر وکر او د 1252 کال د جدید میاشت په 15مه لدی دنیا سترګې پټې کړې. افغان لیکوال او شاعر استاد محمد صدیق پسرلی د استاد برشنا په اړه داسې نظر لري.
استاد برشنا
مرحوم خو متاسفانه ما نه و لیدلی چې ما خپل له رسامي ولو تو کوشانو سره مینه درلوده کسم رسام نسوم خو د دې اثر په ډیر په خوند قتل هغه وخت بازی شان به په کابل مجله او سلامو په دغه کې خبرېدل د رسامي او له بلې خو بیا د مر په مجله کې د یو سلسله راخسته و د کابل کاکاګان د اول ځل لپاره د معرفي کړل او په هغه ژبه او په هغه رقم معرفي کړل لکه څنګه چې خلکو خبرې کوله د کابل د فولکلور پیسې کې د ډیر کار کړل ډرام نوی سم وو ډرامې له راډیو موږ ډېرې اورېدلې رسام وو نقاش وو داسې مې اورېدلي وو چې مجسمه سازم وو او له هغه راتېر موسیقیدان وو ډېر خوش آوازه وو تاریخ سره آشنا وو ډېر خوندور کارونه یې کړي دي او ډېر مهم کارونه یې کړي دي زه فکر کوم که دا نه وای نن به د موږ رسامي دې درجې ته نه ورسېدلې دا ټول دې د برکت ته اوسم که هر رسام کوم شاهکار خلقي امتیاز یې ده ته رسېږي د اول ځل لپاره د موسیقي یا د خواندن رنګ بدل کړو د په داسې طرز باندې خواندن شروع کړو چې هغه دلته معمول نه و هغه ډېر خوندور و په خلکو ډېر ښه ولګېدو لکه د هند باجې نامتو سندرغاړو لکه د سایګلو د دغو اواز یې په دې شکل باندې هغه کو او شعر یې هغه رقم ورته انتخاب و هغه دوبۍ تیج بیا هم په هغه شکل ویلی
استاد پسرلی به هغه کیسه هم را ته وکړي چې د استاد برښنا د انزورګری پاړی یو دوست ورته کړی و
یموږ یو وخت په کندوز کې معلم و د دې بخشي اسلام خان نومې دوه هغه ډېر متجسس سره و هغه یو وخت په کابل کې درس وایو نو د دې کور لیدلې و هغه ماته کیسه کوله وای د کور له دروازې تر سالونه پورې په دیوالونو باندې په دالیزونو په دیوالو د ویلې په دیوالو په هر شي باندې رسامي کړې و
د استاد برښنا هغه شاګردان چې مخامخ یې له زده کړې کړي اوس ډېرې عمر خوړلی او یا په کور ناست دي خو د استاد یو شاګرد چې ومان مرکه ورسره کړې ده لا هم تکړه دی او انځورګری کوي تاسو را بولم د دغې مرکې اوریدلو ته
زه غلام ربانی رنگبین نومیگم یو زرو دریس و حتی درش کال که شاگرد استاد برشنا هم در دیر پور مور سر کار کلید و نقاشی که دیده گرافیک پرشته که دیر پوخ استاد و چاپ کاریکاتور نوکهان او دا اشتعارات و تبلیغات رشته که دیر پوخ استاد و
ده استاد عمده کارونه چه کلی دی استاد بخیال چه شدی
استاد خود دیر خدمتونه کلی دی به نقاشی که ده استاد غوث الدین ده شاگرد و خیر محمد خان یاری و خیر محمد خان عطایی ده شاگرد و کریم شاه خان ده شاگرد و
در ویل کی چه ده افغانستان ده پخانو پاچهانو تصویرون هم ده جل کلی دی ده چنگه
خود ده پا گرافیک دیر غختل استاد و پا جرمنی که گرافیک تحصیل کلی و او ده نه یه سوک علاوه نو پنو کهان کی نو کاینا نو کان رشتینی نو کان کار کول دیر سخت دی د میرویس خان ورتکی د احمد شاه بابای کبیر او شاه محمود ورتکی شاه اشرف ورتکی لکه دی غوند دیر رسمونه مشتیادی چې دیر استادانه رسمونه دی
په نقاشیگانو کې فرزن عمده نقاشی چې ډیر خلکو خوخه کړی د څه شه ده
زموږ خلک په فوټو کې دیر علاقه لري یو تابلو یو شعر رسم کړی وو شعر د حافظ وو هغه شعر خلق په افغانستان کې هم دی دا د غرب شیوه او طرز دا استاد برښنا په افغانستان کې ډېر زحمت ویسته
تاسو واوریدل چې استاد دروغنی او آبی کار ترڅنګ په نوکاهنی هم کار کوي د نقاشي ډیری استادان دا خبره کوي چې استاد برښنا په آبی کار کې ډیر غښتلی وو د کابل ښار یو بل انځورګر چې آبی کار کوي ښاغلی غلام صدیق دی نوموړي د استاد برښنا له مشهور شاګرد غوث الدین څخه انځورګري زده کړې ده دای براته وایي چې د استاد برښنا آبی کار څه ځانګړنې لري
کارایشان به حساب شکلی ریو
د انځورونه که تاسو وګورئ نو ډېرې ریالیستیک دي د استاد ډېرې تابلوګانې فولکلور ریالیزم دي د بهات څخه چې د افغانانو دودونه رواجونه په خپلو تابلوګانو کې منعکس کړي او ډېر به بنفش زرغون او نسواري رنگونه کارول
د کابل په ملي ګالری کې یو خونه د استاد برښنا په نوم ده. د ګالری د مسؤلینو په وینا دوی د استاد برښنا د نورو آثارو د راټولولو په خاطر هڅې کړې دي او څو ځله یې د مرحوم برښنا د کورنۍ غړو ته هم وریاده کړې ده، خو چا مرسته نه ده ورسره کړې. د ملي ګالری رهنما اغلی صابره رحماني به راته ووایي چې د استاد برښنا څو تابلوګانې دوی نندارې ته ایښي دي.
ولس پارچه نقاشی دو ست اشته چه هم روغنی و هم آبی و نوکینی.
لکه څنګه مو چې یادونه وکړه، د استاد برښنا د ساز له دنیا سره هم تار و، خو مرغلین او پوختار. د رادیو افغانستان د موسیقي ریاست مدیر او سندرغاړی فضل رحمان نیریز به د استاد د ځینو کمپوزونو او شاګردانو په اړه راته ووایي.
استاد برښنا بر علاوه چې موسیقي دان و، خه کمپوزیتور هم و، او دغه کمپوزونه څخه آغای زلاند او آغای نسیم، ریحان، پایکان ډیر ګټه کړې دي. استاد برښنا شاګردان هم درلود، یو زلاند صاحب ده، بل نسیم صاحب، او بل ریحان و پایکان خمار په نامه. دا کسان و چې پخوانی سندرغاړي و. استاد برښنا خپل موسیقي په برخه کې د استاد قاسم شاګرد و. استاد برښنا څه کمپوزونه چې جوړ کړی دی، یو یې په فارسی کې ده چې اگر رفتی مزار باغبان باشی، چې اول وخت مرمن جیلا دا سندره ثبت کړی و.
اشکو کی از یاد تر الله چو پوست بر، اشکو کی از یاد تر الله چو پوست بر، بچن در رفتی دز نظر یاد مرا کند سفر، یاد مرا کند سفر، اگر رفتی مزار بابوان باشی خالی چبیان.
او بل سندره سلما ورلی و، از قرباخ کوچ کدی زلف پسی گوش کدی.
د رادیو افغانستان د موسیقي د تولید رئیس ښاغلی احسان عرفان د استاد برښنا د یو مشهور کمپوز یادونه کوي چې د هندوستان نامتو سندرغاړي منادی هم پکې سندره ویلې ده. لومړی به د ښاغلی عرفان خبرې واورو، ورپسې به په یاد کمپوز کې د استاد برښنا او منادی سندرې.
یو کمپوز زما په یاد دی، شعر فارسی شعر و، مدت شد که تو را من ندیدم سر را، چی بیادا سندره در هندوستان لخوا پو اندیجه با پویا فرم که ویل شویده و میره زور جب.
مدت شد که تو را من ندیدم سر را، آخر از ما نبرا ماه تو ما، که دلو دیده کن پرش سر را، شروع فیاد کنم یاد کنم، دادو بیداد کنم یار بی وفا، دل جان را بکنم فرز در نگار، مدت شد که تو را من ندیدم سر را.
اے میری زهر جبین تجھے معلوم نہیں، تو ابھی تک ہے حسین اور میں جوان، تجھ پہ قربان میری جان میری جان، اے میری زہرہ جبین تجھے معلوم نہیں، تو ابھی تک ہے حسین اور میں جوان، تجھ پہ قربان میری جان میری جان.
آغلی زهرا برښنا د استاد برښنا لمسی ده، د مهندسۍ په رشته کې دکتورا لري او په کابل کې د مهندسۍ شخصي دفتر. ومان د استاد برښنا د آثارو په اړه مرکه ورسره کړې ده. تاسو را بولم د دغې مرکې اوریدلو ته.
تاسو د استاد برښنا څومره آثار خوندي کړې دي؟
په آلمان کې موږ د استاد 200 آبی تابلوګانې ساتلی دي، او څو روغنی او سوختکاري تابلوګانې هم شته. دغه آثار موږ له 2002 کال څخه وروسته څو ځله نندارې ته هم ایښي. یو وار مو په سویس کې د سنگل په موزیم کې ایښي، بل ځل مو د آلمان په شتوتګارت موزیم کې چې څو هفتې دوام وکړ. همدارس په آلمان کې مو په ګالري آف مدرن آرت کې هم نندارې ته ایښول. یو ځل مو د استاد له آثارو یوه جنتری هم چاپ کړه چې په 2001 کال کې د جنتری په اروپا او امریکا کې ښه خرڅ شو او تر لاسه شوی پیسې بیا موږ افغانستان ته لزینو خیریه مؤسسو سره د مرستې په توګه راولېګلې. څومره چې زه خبرې ما د استاد آثار په چین، ایران، روسیه او امریکا کې هم نندرې ته ایښودل شوی.
ایا ستاسو په کورنۍ کې نور کسان هم شته چې له نقاشي سره یې مینوي او نقاشي وکړي؟
خود پدرم انجینیر عبدالله،
زما پلار انجینیر عبدالله برشنا ډیره خایسته رسامي کوي، له موسیقي سره هم مینه لري. د نور ورونو غوندې می مثلا مشر رور می خطبله وهي، بل ورور می پالمان کې کلاسیک موسیقي لوسته، کشر رور می گیتار وهي او څو سیالۍ هم ګټلي.
تاسو د استاد د اثر د نندرتونونو یادونه وکړه، کراته وایسته چې د استاد کومه تابلوګانی خلکو ډیره خوښ کړي؟
اونا مامدار چیزی که
هغو پا بی رنگی ده استاد سبک دیر ستایل خودی رو خلکو حق تابلوگانی خواهولی چیز ما بنا خواهیدی. مثلا یو تابلو و ده زاده خرچی دو ماشومان یو تبنگ تناستی او یو بلا ده ارغوان ده گلانو یو تابلو و
ده ملی گالری مسئولین گله لری چه ده استاد برشنا کورنه از مخصر امرست نکوی او گالری تا ده استاد اثار نرکوی، آیا نیت لری چه ده اثار ملی گالری تا وسپاری؟
قسمی که شنید
څومره چې ما اوریدلی کله چې استاد خاورو ته سپارل کېده، نو پلار مې دا وعده کړې وه چې هر وخت د استاد په نامه دولت یوه ګالری ونوموله نو موږ به د استاد ټول آثار هغې ګالری ته وسپارو. ملي ګالری یو وړوکی اتاق د استاد په نوم لري، خو هلته د استاد ټول آثار نه ځایېږي. له دا چې دلته به د استاد آثار څوک بیمه کوي چې سالم به پاتې شي، خو که پوه شو چې ساتل کېږي ولې نه، د استاد آثار د دې ملت آثار دي.
استاد د نقاشۍ تر څنګ لیکوالي هم کوله، سندرې هم بللې، دغسې آثار هم خوندې کړی دی؟ که
کتابای کناشته کدن تقریبا
دو استاد دین کتابونه له مخ سرهشته، مثلا د امیر شیر خان پاره یو کتابو یو د قصو ټولګه چې قصه ها او افسانه ها نمیږي، دین شیرونه دی، څو ډرامېشته او همدارنګه د استاد د خاطرو کتاب چده او البته د 1950 کال دین ټایپی کسیټونه هم شته، که څه هم که کوالټی لري خو بیا هم مخ ساتلې دي.
زما سیما زما مینا وړاندی کوم کې صالحه اسفزی خالقی.
درنو دوستانو سلام، دا ازادي راډیو د دې سات زما سیمه زما مینې خبرونه ته هرکلا. ستړي مشي بیا مو هم د زابل د شاجوی ولسوالۍ په جعفری کلی کې زه صالح اسفزی خالقی او د دې کلی اوسیدونکی کریم الله جعفری په تمه یو. خو زه هم ستاسو په څیر د ښاغلي جعفری د هغو معلوماتو د اورېدو لپاره دلته تم یم چې په تېره خبرونه کې مو د پروګرام د وخت د کموالي له امله نشول خبرولی. له دې امله مو د نن ورځې پروګرام هم ورته ځانګړی کړی دی. په تیر پروګرام کې مو د کریم الله جعفری معلومات تر دې ځایه تعقیب کړل چې دغه کلی د لوړو غرونو ترمنځ راګیر او د پاکې هوا لرونکی دی. همداراز د کلي په شاوخوا پرتو غرونو کې مهم او پیژندل شوي زیارتونه شته چې خلک ورته د دعا لپاره ورځي. د کلی ځوانان د ژمي په سړو ورځو کې په واورو پوښلو غرونو ته ځي او هلته د څارویو تر څنګ مرغان په ځانګړي ډول زرکې ښکار کوي او ډیر ځلې د خرڅلاو لپاره خاصو بازارونو ته وړي چې د ترلاسه شویو پیسو څخه یې خپل او د خپلې کورنۍ د ژوند اړتیاوې برابروي. اوس به د جعفری کلی د نورو ځانګړتیاو په اړه واورو. د هیواد ډیرو سیمو خلک د خوړو داسې ځانګړي دودونه لري چې په نورو سیمو کې دود نه وي. دا چې په جعفری کلی کې کوم خواړه ډیر پیژندل شوي او ځانګړي خواړه دي او په کومو وختونو کې زیات خوړل کېږي لکه غلی جعفری څخه اورو.
هغه خواړه تقریبا د پسرلي په موسم کې بیا تقریبا د مني تر موسم پورې هغه د مشهوره واښه دي چې د انسانانو سره مخې کله ناکله خو نو ده داسې وښوم د څارویو ملاقه وسوځي، خو انسانان بیا مشخص په نامه باندې بچ کې موږ ورته وایو یا په اسلام باندې تروچ ورته هغه د لښتو پر غاړو باندې نو دا خلک اکثره وخت یا په اسلام باندې زنګي ورته وایو دا داسې یو پرې پرې بلګ لري نو دا بیا دا کوچنیان دا د کلي ښځې چې واستوئ د کورني کوچنیان یا نجلې هلکان ستاسو ولاړ سئ دا بچکې یا تروکې راوړئ یا زنګۍ راوړئ نو بیا دلته کور چې راورسئ په کور کې بیا سره زیرمه کوي بیا په اوبو کې جوش کړي بیا پخي یعنې په شکل د سوزو یې پخي د سبزیاتو یې پخي یعنې په اصلاح لکه پالک چې پخي چې دا رقم یې پخي همداسې شان زموږ په سیمو په علاقه کې زیات وخت وي.
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د جعفری د کلي خلک په خپلو ودونو کې ډېر په زړه پورې دودونه لري. دوی د ودونو په مهال چاته بلندلیکونه نه استوي، بلکې په ټول کلي کې د جومات له لارې د یوه کس د واده نیټه اعلانېږي او ټول کلي ته د ورتلو بلنه ورکول کېږي. موږ او تاسې هم د خوښۍ په دغو مراسمو کې له ښاغلي جعفری سره یو ځای ګډون کوو.
دا یو دود داسې د پخوانو قدیمه وو خلکو خواته د کتم دا خو داسې دود نه ده یو څوک دې راولاړ شي ډبره دې ور واخلي یو څوک دې په وویلي انو که چیرې داسې ډبره خو نو کله کله د انسان په سر ولګېږي یا په سترګه ولګېږي نو خو انسان ته زیات صدمه رسوي. نو دا بس د پخوانو خلکو یو دود انفن سوی دا د بل کلي خلک راغلو یا ورا راغله یا زموږ سمانه سړی وړي یا ناوې رسولي انو بیا د کلي کوچنیان بس په دې باندې دا یو دود و رواج پاته د بیانو دوی ډبرې که غټې که کوچنۍ شي باندې دا دغه نسته فرق نسته چې دوی ډبرې ته لاس کړي بیا دې د سره وګرځي خامخا به دې یا کوچنۍ ډبره چې د ده توان کړي د ونه ډبره پوټکي هغه ولي بارا به نو ته مجبور مکلف یې د ځان دفاع به کوي دا ډبرې دفاع به کوي یا به سر کښته کوي یا به لاس ورته نیسې یا به په یو موټر یو وسایل کښې د هغه په واسطه به ته ځان پناه کوې دا ډبرې سره ځان ژغورې.
د جعفری د کلی اوسیدونکي کریم الله په خپله سیمه کې د واده د زړه پورو دودونو په اړه څرګندونې وکړې او ویې ویل هغه مهال چې د هلک کور د ناوې کور ته په ورا ورځي نو د کلي مخ ته یو شمېر ماشومان ولاړ وي او د زوم د کور څخه راغلي مېلمانه په ډبرو ولي. د دغه ډبرو وهلو منظور څه دی؟ دا معلومات د پروګرام له مېلمه ښاغلي جعفری څخه اورو.
کله چې له یو داس زموږ د علاقې او د منطقې خلک دي بیا نو په ډلیزه توګه باندې موږ لاړ شو ورایي هر سړی چې ځان مال سینګار کړي کالي واغوندي ځانونه تازه کړي بس ولاړ شي هغه د واده کلي یا منطقې چې واده راوړي هلته بیا دوی له ځان سره کتونه یا څه یې مثال په اصلاح یې د غوښې وړي هلته بیا هغو خلکو ته کړي وړې ور کړي هغه خلک بیا دغه ورته ترتیباتو ته نیولي چې تاسې مېلمانه راغلي یاست نو هلته چې موږ ورشو دوی بیا زموږ مخ ته اور بلي بیا نو لاسره غواړي بیا هلته موږ ورشو څه ناڅه کوچنیان هم په ډبرو موږ ولي وایي دا یو رواج دی د سر د څه ناڅه یو څوک یا خوښوی یا نه خوښوی او چې کلي ته ورشو بیا په کلي کې تقریبا موږ د دا کلي د ښځو ږغ و اواز و سوت اورس دوی بدلې وایي یا غزلې سره وایي یا په دې کې نو بیا هغه د زوم د خوایه د زوم د پلار یا د زوم نوم مشخصه دی زدی هغه نو په دا لنډیو په دا مصریو کې دا چې په بدو الفاظو یادوي په بد نامه یې یادوي تقریبا توهینوي نو بارا کرارې داسې یو رسم و رواج هلته چې موږ کله ډوډۍ وخورو مېلمانه سره وزر شي بیا نو د ناوې د کور مخ ته کمبله واره کړي بیا نو دا د ناوې ته کوم شی ورکوي پلار یا ورور هغه کالي و کمبلې یا وارې کړي بیا نو تلتکان و بالشتان و لوش و تقریبا داسې کوم شی چې ورته جوړ کړی مشخص د ناوې دپاره دا راوباسي بیا نو دا د ورا په خلکو کې یو جګ سړی دی دا کور سره یې ودروي یعنې دومره کور مو درکړی دی چې دا ستاسې هغه جګ سړی پورې لاجګ دی دا کور نو هغه په اصلاح ورسره ودروي نو دغه تر سر لوړ شه نو دوی دا ډېر یو بهترین یو علاوه کور بولي او که چیرې کښته وهغه نو دوی وایي دا کور کم وي نو داسې یو اصلاح بیا نو موږ چې ناوې راسپره کړو د هغې خوا نو بیا خلک په ډبرو ولي کوچنیان د کلي پسې راغلي نو بیا د هغې خوا د ناوې قریبان دوستان هم راسره وي بیا نو چې دلته را شي کلي ته بالا په کلي کې نو بیا کلیوال کورو سړی غواړي ډوډۍ ورته کوي په اصلاح باندې ښځې خوشحالي ورباندې کوي ځوانانو بیا دې شپې ته اماده یي تیاري ابراز د کلی هغه کسان چې د غزل و د یو بانډار و د یو میلې سره د یو دریې سره آشنا یي په دې شپه باندې بانډار سره کوي او غزلې مزلې سره وایي تقریبا تر ساره پورې دا ښځې نوم دریې وي دا ښېښ خاله راغلي دې ځای ته له یو له بل کلي څخه بیا شادي سي په دې کور کښې چې دا هر څه کریمان و دوستان لري هغه هم ټول دلته سره موجود دي نو بیا درېیمه ورځ تقریبا د کلي یو دوه سپین ږیرې په اصلاح باندې یو د کلي د دا مسجد پیشمان ملا ورشي د هغه ځای ته بیا نو هغه د زوم ودنایت مابین کې بنای دخوام یا وکیل یا فلار یا ورور یا کریبی هرنو در زمون یا فلار یا ورور یا کریب بیا سرکشین بیانا نکاح در دون زل دفار علت وطلی اولا کراری بیانا دام لاتی و لنگ وطا ورکی و کالی ورکی پرستابان یا پیسی ورکی وکیل سمجر و تم در سناسی و دسمال ورکی تا دسمال یا کالی یا لنگی هرنو بلا نکاح وطلی برا سرولاش بیادان سرولی
د زابل د شاجوی ولسوالی د جعفری کلی د ودونو په اړه مو په زړه پورې معلومات واوریدل. د ښاغلي جعفری په څرګندونو کې یوه خبره چې ډیره د پام وړ ده، هغه د ولور موضوع و چې نوموړي ورته اشاره نه وکړې. داسې څرګندېږي چې په دې کلي کې څوک په لوڼو ولور نه اخلي، او که یې اخلي هم نو ممکن کمه اندازه به وي، ځکه تر اوسه مو چې زما سیمه زما مینه هر پروګرام کې د واده د دودونو په اړه خپل اوریدونکي پوښتلي، ډېر شمېر اوریدونکي تل د ولور لملاماتونکو لګښتونو څخه شکایتونه کوي. که داسې وي چې په جعفری کلي کې څوک په خپلې لور ولور نه اخلي، نو واقعا چې د ډېرې خوښۍ خبره ده، او هیله منه یم چې نور هیوادوال مو هم ورته عمل وکړي، ځکه اولاد به یې هوسا ژوند ولري. خله جعفری وای د دوی د سیمتر څنګ یو بل کله همشته چې د هدیرو کله ورته وای، او لڅو پیړیو تاریخي قدمت لري چې لمنځي جعفری کلی ته هم لار وته لده. لخغلی جعفری څخه به وورو چې دغه کله ولې هدیره نومیږي او وچی تسمیه څه ده.
ایدرا د ازمر د جعفر او درنخیلو د کلی پمینسکی تقریبا یو ډیره قدیمه ایدرا ده، داسې تقریبا د یو پیړی دوی پیړی به دایدرې کیږي. نو هلته ډیر ښه زیارتونه شته په دې ایدرا کې، او ډیر ښه تقریبا بزرګان خلک پراته دي، او ډیر ښه شهدا او شهیدان پراته دي. هلته تقریبا دا ایدرا ډیر لوړ لوړ بوټي لري، او ډیر زیات زړه قدیمه سمچ هلته لري چې سړی ورشي دایدرې. خپل زه چې خپل کلي ته تیریږم یا راتیریږم، په دایدرې په مابین کې یو لاره ده، نو ډیر زیات یو خوشحالي لري دا ایدرا، او ډیر ښه خوند راکوي. انو تقریبا نلته زمج د خپل کبلګاو د اقرباو کبرونه وزارتونه ست، انو مج تقریبا کله کله ورسو د ایدرا زمج په ځله باندې ډیر ښه لګیږي، او زمج هلته روحي توازن ډیر سره برابر سره منظم.
کسان د جعفری کلی د اوسیدونکو شمیر د وخت په تیریدو سره زیات شوی، او اقتصادي ژوند هم څه کمزور دی، خو اکثر په کرنه او مالداری بوختي، او ځینې نورې په هر هیوادونو ته مخه کړې ده چې د سوداګرۍ او کار له امله د ژوند سطح نسبي ښه ده، او یو شمیر زده کړې کسان هم لري. ښاغلی جعفری په خپل کلي کې د سیمې د اوسیدونکو د ژوند او د کرنیزو حاصلاتو په اړه موږ ته څرګندونه لري.
زموږ د کلي خلک تقریبا اصلا خو ډېر غریبان او مسکنان خلک دي. سناسه د انقلاب څپو هم وهلي دي، سناسه مهاجرسي د پاکستان ته هجرت کړی ده، او سناسه بیا دلته د خوشکالیو له کبله ډېر د نیستۍ سره مخامخ خلک دي. زموږ د کلي اکثره خلک د ځمکې او د زراعت کاروبار کوي، یعنی کاریزونه لري، په اسلام باندې د انګورو باغونه لري، د دالو باغونه لري، د بادامو باغونه لري، تقریبا فیش په اسلام باندې لري، شکیه لري، غنم لري، پاریزونه کوي، په اسلام باندې تمباکو کوي، بس ماش کوي، زیره کوي، جواری کوي. د دوه سره زموږ د کلي او د منطقه خلک زیات علاقه لري د دوه شانو سره، او تر هغه په خوا د پلرو د نکول وخت چې زموږ د هر سړي د هر کور جایداد، یعنی په اسلام باندې په خوا به د سړي یو شوارو جایداد یو شوارو ملک پیو، اوس په اسلام باندې یو پاو لري. د مثال په توګه یعنی پنځلس کې یو په کاریز کې لري، انو اوس تقریبا خلک کورنۍ راټ شوي زیات شوي، یعنی د پیړیو را په دې خوا باندې اوس تقریبا پخوا به زموږ کلی سل کوره و اوس تقریبا یو نیمه سلو کورو تعداد رسېدلی ده. پخوا به زموږ کلی دوه مشچته و اوس تقریبا څلور مشچته سوی ده. نو زموږ د کلي زیات خلک له دې سره کاروبار د زراعت سره لري او څه نا څه بیا دا د انقلاب را په دې خوا یا د انقلاب په مورد کې چې کوم وخت دوی هجرت وکړي پاکستان ته ولاړه هلته نو بیا څه نا څه د سواد سره د تعلیم سره هم آشنا شو ځکه چارته دا زمینه د کار برابره وه. ماجر شو هلته د تنظیمو لخوا به مدرسې جوړې شوي یا به مکتبونه جوړ شوي د پاکستان د مرستو د همکاري لخوا سره یا به له بلې خوا سره دوی یو زمینه د سواد او د علم و تحصیل برابره شوي. څه نا څه خلک هلته مسلکیان شول یا په اصطلاح باندې ډاکټران شول یا انجینران شول نه یا نور داسې کار ته مخه کړه چې ولاړه خارج ته یعنی تقریبا لندن ته ولاړه سعودي ته ولاړه اکثره خلک دبي ته ولاړه ایران ته ولاړه څه نا څه په ایران کې په دبي په سعودي او په دا خارج هیوادونو کې بیا څه نا څه بیا بعض زموږ د کلي او د منطقې خلک له تجارت او له دوکانداري او له مسافرۍ او له ګچې څخه څه نا څه برخمن شول یعنې لاسته راوڼې د ګچ دنیا دپاره وکولې څه نا څه خلک اوس دې سره علاقه لري. نو اوس تقریبا دوکانداران هم دي یعنی دا زموږ په سیمه زموږ په منطقه کې دوکانونه کوي څه نا څه په ولسوالۍ کې دوکانداران دي څه نا څه په بهر کې په دبي په اماراتو کې هلته دوکانداري لري تجارت لري یو اویز لري یو تګ را تګ لري نو همدا کارونه ترسره کوي.
کریم الله جعفری وویل چې د دوی په کلي کې زده کړې کسان شته چې په خوای په مدرسو کې زده کړې کړې وي خو دا کله د هیواد یو لري پرته سیمه ده او دولت ورته ډیر لاسرسی نه لري. همدا وجه ده چې نجونې او هلکانې ښوونځي ته له تګ څخه بې برخې دي. زما سیمه زما مینه پروګرام درنو اوریدونکو په دې پروګرام کې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې له جعفری کلی سره آشنا